پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ پروا نه لري.
طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې.
تکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي، ویل کېږي د بریتانیا صدر اعظم به پر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. د چمن سپین بولک د سیمو اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی.
کاروبار چې نه سدوې غنټې بعد موږ برته راوړو، هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خواته کله په دې خوا بس.
د خبرونه دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. موضوع د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع ده. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفیر الحسن زیدا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهم خبرونو سرټکی. نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. ټاکل شوی د افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو نن وروستۍ یو ورځنۍ لوبه روانه کړې. پوره خبرونه. نن دویمه ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. طالبانو د شنبه پر ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لای د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګڼو فعالانو په خواله رسنیو کمپاینونه هم پیل کړي. د یو شمېر ماشومانو عکسونه هم په ټویټر او فیسبوک خپاره شوي چې په لاسونو کې یو لیکلی شعار نیولی چې وایي له خور پرته ښوونځي ته نه ځو. ځینو بیا خپل غږونه او ویډیوګانې هم ثبت کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سامورت د خبره پرون په خپل ټویټر لیکلی، هغې ویلي د نجونو په شمول د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د باختر خبری آژانس د طالبانو د حکومت د ویان ذبیالله مجاهد په حواله لیکلي د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. د اګست 15 د طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جو بایدن د بریتانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه و منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. په پکتیا کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي دي. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست ټاکل شوی رئیس خالق احمد زینن ازادي راډیو ته ویل دا پېښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې ده. احمد زی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. ټپیان او وژل شوي ورونه وو. احمد زی وایي د پېښې ځای ته د دوی ځواکونه رسېدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي چې ډزې کوونکی بیا د پېښې له سیمې په تیښتې بریالی شوی. پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی جلی ته ورسید. د سعودي د بندنیو چارو وزیر بنن لخپل هندي ساری اس جی شنکر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په روسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا درېیمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. اټکل کېږي پارلماني انتخابات به د کرملین له ملاتړه برخمن واکمن ګوند متحده روسیه وګټي، خو دا ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي له دې خطر سره مخامخ دی چې ممکن په پارلمان کې لوړ اکثریت له لاسه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښوولي چې د دغه ګوند شهرت په سلو کې دیرش لک شوی دی. دا ګوند اوس د روسیې د دوما جرګې چې 4.5 څوکۍ لري په څلورو کې درې برخې په کنټرول کې لري. څلور تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. سپیس اکس تور بیړۍ چې دا څلور تنه پکې سپارو د فلوریدا په ساحل کې کېناسته. دا لومړی ځل و چې څلور تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته لاړل. دا ډول سفرونه د نړۍ د دوو سترو میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بیزوس لخوا پیل شوي دي. او د افغانستان او بنګلاديش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ ورځنۍ لوبه کې بنګلاديشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول. لوبغالی کې د بنگلاديش لخوا په توپوهنه پیل شو. په پایله کې افغان لوبغاړو په 3 اور کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل. د افغانستان لپاره بلال سمی او ننګیالی خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. اوس وخت لوبه کې دماغ اخیستل شوی او تر لنډې دمې وروسته به افغان ټیم د 155 هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کوز شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ 19 کلنو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر له 10 د 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شوې چې درې لومړۍ سر په سر بنگلاديش ګټلې. څلورمه لوبه وړمه ورځ افغان ټیم وګټله او دا د وروستۍ یوې پایله د ورځې په اوږدو کې معلومیږي.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګون راپارولې دي. یو هم پکې د موج تحول په نوم یو سیاسي خوځښ دی چې د ښځو په اړه د طالبانو دغه اقدام د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي خوځښت وایي طالبانو له نجونو او ښځو هغه حقوق اخیستي چې اسلام او قانون ورکړی دی. پر طالب چارواکو وروسته تر دې انتقادونه لا زیات شول چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونومو. د طالبانو دې پرېکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب پرګونه مخ په پورته کېدو دي. دا مبارزه وروسته له دې زور اخلي چې طالبانو د ښځو چارو وزارت بند کړ او تر خوا یې لا هم لښپګون ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان د موج تحول په نوم سیاسي خوځښ چې مشري یې هم یوه ښځه کوي نن د یکشن به پورس طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. دا خوځښت وایي له هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو پر وړاندې پرېکړې د اسلام او قانون سره په ټکر کې دي. دوی وایي طالبان پر جنو د ښوونځیو ته تګ منع کړی او تر پای له دوی د کار حق اخیستی، هغه چې اسلام هم په دې برخه کې منع ګرځولې دی. دوی د دې سربیره له پوښتنې درلودلې او وی ویل چې طالبان باید ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر خوای د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د دوی څخه د مرزي احمدي په نامه د دغه خوځښت پریکړې کې لوس طالبان همدارول په تبعیزي چلند تورن کړ او وی ویل چې حتی د نړۍ د اسلامي هیوادونو او هغه څه چې د افغانستان د کلتوري د خپل چارې پر مخ بیایي. تر خوای نن ته مو چې په کابل کې هم د ښځو چارو وزارت پر مخه یو شمېر ښځې چې د دې وزارت کارکونکې وي خپل غږ پورته کړي. ول دوی چې ځنې حالت راکول شوی وي ځنې وای چې اجازه نه ده ورکړل شوی سو د خپل کار د دوام په اړه باندې غږ پورته کړي. دوی یو شمېر سره ما پر خبري وکړي او هغه وویل اجازه د ورځې په اوږدو کې ورکړل شي بیا به هم خپل غږ پورته کړي، اما که طالبان ونه غواړي دوی د دې په خاطر باندې چې تاوتریخواله ورسره ونیشي نه غواړي خپل غږ پورته کړي. ما د دوی غږ د طالبانو سره هم شریک کړ او تر پای د خوځو چارو وزارت د بندیدو او د موجه تحول د سیاسي خوځښت دورانیزونو په اړه باندې هم ترې وپوښتل. طالبان وایي هر هغه څه چې د اسلام په شریعت کې جواز وي هغه به خوځو ته ورکول کیږي. د خوځو چارو وزارت د دروازې د بندیدو په اړه باندې دوی وویل چې دا فکر شاید وروستۍ نه اوسي او ګډ مشوره به کیږي او له هغه وروسته هغه څه چې لازم وي په دې برخه کې به کارونه ترسره کیږي. اما داسې اوس ځواب دوی نه لري چې ولې د خوځو چارو وزارت دروازه بنده کړې ده، تر حال کې چې د دې وزارت نوي صدر کارکونکي ټولې ښځې وي او په یو ډول باندې د خپلو د کورونو دپاره د نفقې د پیدا کولو هڅه کوله. پرون دوی د دې وزارت تر مخه راغلي وي او یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوي دي او ویلې دي هر څه ژر باید د دوی د کارونو لپاره د دوو کارونو د دوام لپاره دروازې باید پرانیستل شي او تر خوایې دوی ته حق ورکړل شي چې کارو کې خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، د غږ کیفیت سم نه و، د ټلیفون لاري راپور راکو، خو موضوع دا و چې د طالبانو دغه اقدام چې د خزو چارو وزارت لغوه کړی او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوم پریخه ده، د خزینه فعالان و د خزو د حقوقو د مدافع ټولنو پراخ برګون راپارولی. په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. خزو چارو وزارت یو شمیر کارکونکو وایي چې د دې وزارت د نوم حسپول او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې نوم بدلول په اصل کې له ټولنې د خزو د حسب کولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کوي او وایي دا د بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. نور په دې رپورټ کې
د خزو چار وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلول په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو خزینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د خزو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د میرمنو حذف کول ګڼي. د خزو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است. تقریبا
نن زموږ بحث د افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه میرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تلر شوې او تخته یې لري شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت د اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیروزه که ما شنیدم که وزارت امور زنان لغوه شده و به عوض
پرون ما واردل چه ده خزو چار وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردون که خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقوقو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نکړو او د انسانانو یو ډول چې خزي دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است بل یک انسان.
بل لور ته د خزو د حقونو فعال او د ولسی جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزي وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د خزو هویت وژني.
زه فکر کوم دا دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر تخپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوص چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک عام خلک په سړکونو کې ډبی دزی ور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا پزغرد او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې او د دې ترڅنګ دوی وخوده لته هیڅ علاقه مندی نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل سي.
پا په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلې دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایلی او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نه شوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینهو سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي که فابریکو ته خام مواد پر وخت ونه رسیږي فابریکې به په ټپه ودرېږي. د دغې خونې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل د پانګې کنګل کېدو تر ډېره صنعتکارانو ته زیان اړولی. پیسې په بانکونو کې بندې دي او له بهره خام مواد نشي راغوښتلی. نوموړي پر نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان د ولس او سوداګرو ستونزو ته په کتو همکاري وکړي او دغه هیواد له ناورین څخه وشوري. نو موري ویل د افغانستان سوداګریزه ټولنه د نړۍ شاوخوا هیوادونو ته د پیسو په لیک کې له یوې لوی ستونزې سره مخ ده او د دې وضعیت دوام د هیواد په سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره نږدې د دغه هیواد 440 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا کنګل شوي دي چې د کار د بانکونو په کارونو منفي اغیزې کړي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کونړ د ځنګلونو پرې کېدو او قاچاق د مخنیوي ډاډ ورکړ. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې یو پلاوی کونړ ولایت تللی او دغه ولایت له علماو او قومي مخور سره د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د کرنې وزارت دغه پلاوی پریکړه کړې چې د لرګیو د قاچاق مخنیوي لپاره باید د سون لرګیو د وړلو کچه او ډول معلوم او لسی اعلان شي. دغه شان د قاچاق کوونکو نیول، د نمونو د نوملړ چمتو کول او اړوندو ادارو ته ورپېژندل له نورو پریکړو شمیرل کېږي. د افغانستان د کرنې وزارت د غپلاوي وروسته له هغه کونړ ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د کونړ لرګیو د قاچاق ګڼ ریپورټونه ورکړل شوی دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو سل افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځلس افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال دوه ویش افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ.
په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راوړي چې په افغانستان کې خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدام وکړي. دواړه مشران به روانونه په سپینې مانی کې د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پایل او اقلیمی بدلون هم بحث وکړي. بل خو هغه کسان چې په امریکا کې د اوسېدو اسناد لري او لا په افغانستان کې بند پاتې دي په ډار کې شپې ورځې تیروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغوړي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران پر وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا چینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافي پیسې نشته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځنګړې تګلارې نه د اعلان کړې. روسل هغه چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځول چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هیواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنی اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنی اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنیه د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپل درو ماشومان ته هم اندیشمن دي او غواړي ژر له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغه کورنۍ چې غواړي هویت پټ پاتې شي په دو اونیو کې وو واري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپل خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ د کانګرس د غړو پښتنو ته په جواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارډ لرونکو نه د مشخص کړي خوټ کال د چشمیر به څو زره وی چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لتیرې جمعې لږ تر لږه څلور شپېته امریکایي اتباع او یو دیرش گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې په ورځ ایستل سوي خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړې. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله یو سلو اویا کسان د جمعې په ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري ایجنټس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو تر څنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اګست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا یو سلو څلوېښت زره کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اګست پر یو دیرشمه پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شئ.
ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په همصافه او وازی اوریدل شي. د چمن سپین بولډک د سیمه اوسیدونکو وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پاکستان پر دغه پوله تګ راتګ ډیر محدود کړی دی. د چمن پر پوله بولډک ولسوالۍ ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستانی چارواکو د اقدام په زورګونو هغه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بول دکته په مزدوریو پسې ځي او ماښام بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. د بلوچستان حکومت وای هم دغه ستونزه مني خو وای چې دا د مرکزی حکومت پریکړه ده او دوی ته یوازې په دې اړه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بوډیوال کاکړ پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو سیدونکو ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلګو شمیر ډیر دی نو ځکه له مشکلات سره مخامخ دی. نموړي د سپتمبر پر 19مه مشال رادیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پراته بچی دروازه خلاصي په لم کې ودرېږي کله لسنیم بچی کله لس بچی پر دې باندې راوړو او درې لاندې ولاړې ډېر راشي بیخې په زرو نه پر ولاړې دوی د انکې کار کوو بس تر روان پر یوه بچه دا خو راځو ولې کاربار وسنه څه دروازه چیم کم دی پر څلور بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړې توویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
موږ سار پر اته بجې باندې ځو بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې مونږ بارہ بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو بېرته دوه ګنټې مونږ کاروبار نهشته کاروبار هېڅ نهشته دوه ګنټې بعد مونږ بېرته راواړو هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو او خواته کله په دې خوا بس راواړو په منډه باندې مونږ ژوند نه دی متاثره کړی دی چې مونږ اوس د خپل ژوند څخه بېزارې مونږ پر کومه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پول د سخت کړل سویو شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر ډېر بار درشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات
کې دي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډي ته ویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی ویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دی نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم له لګولې دي په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه و ولې دا مسائل نه و نو دوی نه دي چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي نو چې کم کرنټ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاء الله چې کوم نارمل شي نو هغه به حال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
ستاسو له پیغامونو
اسلام خدے ماکی شریف عربستان روغلا ہو میگ مکھ مسلمان ہو یہ میگ نکان برجادان وٹ مسلمان ہو دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبئی کے پتہ نیرے ملک کے سخل قانون دا دا قانون دیگ والا نہیں استعمال آوی چھے دیگ دا کوڑی قانون در دلیزلہ ہے کوڑائی خب پاکستان کا دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کروی چھے دا افغانستان من دا تیرا غل بلا ہو چھا ولی دو کلاوری پہ تیپک ولی کلاوری پہ بمی ولی کلاوری پہ بسی پہ دغل ری ولی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل نظرونه اورول د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې د نظرونه پریخیو کور مو ودان تاسو تلیفون کوي او په سبتون کې ماشين کې نظرونه پریګ دی موږ هم تاسو نظرونه انتل د خبرو د خبرونه د دوهمنې مې ته نږدې شوی او وړاندې په دوهمنې مې کې هم نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو په ژوندۍ باندې د خبرونه مختړو او په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو پرې خبرې کوو په تیر بیا اوس چې نجونې په میلیونونو نجونې زده کوونکي زده کړو به برخې شوي البته تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی چې طالبان ورته اجازه ورکوي چې دوی به خپل زده کړو ته ادامه ورکړي کنه دا هغه موضوع ده چې په دې خبرونه کې څیر خو وصفی ولستان یک زی پا ستدیو که دی افغانستان او نلیر دی سات دی مهم خبرنو سر لکنه با واروی
نن دویم ورځ ده چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. د یونیسف او ځینو نورو معتبره بنسټونو د شمیرو له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته تللي. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی. ټاکل شوی افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. په پکتیا ولایت کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو اداري ویلي د بریدګر د نیولو لپاره هڅه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوې ډیلي ته ورسېد. دی به له خپل هندي ساري سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په روسیا کې نن د پارلماني انتخاباتو وروسته یا درېمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو د تورونو تر څنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. څلور تنه چې فضا ته په سفر تللي وو د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته پرون بیرته ځمکې ته راوګرځېدل. او د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیشي لوبغاړي په 155 منډو آوټ شول. افغان لوبغاړي اوس د 156 منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس د یا شکست سکوت د خبرونه ته مو بیا هم زنوریاس نوري هر کلای کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په میلیونونو نجونې زده کوونکي دوهمه ورځ د چله ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان مخې لپارون رئیس د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي، خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول هم ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ هم پروا نه لري. په دې خبرونه کې مو دوه میلمنې رابلل دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخواني غړي ملالای شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. را به شو لومړی اغلی شینواري تاسو ته د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دا په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو د حسپولو په معنا دي چې دوی باید نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونیکی چې د همکار تاسو سره ستاسو او د کوم کتاب ستراني ملمنې ته ورسېږي. زما په نظر خوشینون کې او ناهیلي کون کې خبرونه دي چې منګه تر اوسه په دې نه توانې دي چې خپل لورې د طالبانو د واکمنې نوروسته خوانځي ته ولېږي. په هغه تیره دوره کې هم په کابل کې و ما الته هم همداسې بهانې دي. چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه را وړاندې شوې به په هغه تېره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناستې دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلې دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خپاره شوي خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختېږي. زما یو دوست چې د افغانستان د وتلو هیڅ اراده او دغه نه لرل په برنامه نه لرله، خو کله چې ولید چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کېږي نو ما ته زنګ ووهه او راته وویل چې اوس به نو زه د خپلو لورانو د خاطره چې زما په کور کې پاتې کېږي او نالوسته راته پاتې کېږي زه باید د افغانستان نه ووځم. د ماشومانو راتلونکي د هرې کورنۍ دپاره تر ټولو زیاته مهمه ده. او یو څه خو کرونا هم د افغان ماشومانو په سرنوشت یا برخلیک لوبې وکړې، اوس نو طالبان هم همدغه بهانه چې ګواکې تر څو چې دوی ته اسلامي شرایط نه دي برابر شوي دوی د کورونو نه باید ونه وځي، دوی باید دا ونه کړي، دوی باید هغه ونه کړي. او تر ټولو خواشینونکی حالت دا ده چې په فیسبوک کې ځینې داسې ویډیوګانې هم نجونې ګوري چې طالبان د ښځو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې د اسلام په مقدس دین کې د ښځو سره په هیڅ ډول باندې د تاوتریخوالي خبره نه ده شوې، بلکې د محافظت خبره تر ټولو زیاته شوې ده. خو موږ هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کاندي کومه چې بن په کانفرنس کې ترسره شو. هغه دا چې هغه وخت طالبان د سترګو وغورځېدل او حس شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی، که دوی دا وارخه دي د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه، د ژوند نه، د روزګار نه، د تعلیم نه، د کار نه او د سیاست نه منې کاږي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې په تېر کې ترسره شوي وه او د افغانستان امن ته لار نه لري.
بله مننه، بیا هم د بحث دوام ورکو. آغلی احمد شاهی، تاسو تم اخره غلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منې کېږي، همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څیر چې د هلکانو تر څنګ به تللې له پرون راهیسې ولاړې شي؟
سلام عرضت تاسو ته او تاسو ګران میلمنې ته، ملالې جان او همدارنګه تحقیقي همکارونو ته مننه تاسو راته وخت راکړل. تاسو په سوال کې زه به دومره ووایې بسم چې دوی زه نه پوهېږم چې د کوم یو نه به شروع کړم. تر څو زه به وایم نه دا هغه طالبان دي چې په مخکنی دوره کې وو، دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ما ته درس نه ورکړي. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسې چې وګورم مکمل خون کې خزي و انجنې وو او همدارنګه ملالۍ لیسې چې مونږ وګورو مکمل د انجنې لیسې په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی زه بیخي دوی ته حیران پدې یم چې دوی ولې داسې په بهانو د ښځو د نجونو د میرمنو خبره کمی په مزه چې دوی په کور کې قلابند سي.
تاسو اغلی احمد شاهی یادونه وکړه چې طالبان هم پخوانی طالبان دي، یعنی د پخوانی واکمنۍ چې 15 کاله په افغانستان واکمن شوی و، اوس خو دوی وای چې موږ هغه خوانی نه یو، د دوی ډیر مشران په قطر کې په دوحه کې ډیر کلونه تیر کړل، په خلیج وادونو کې هلته چې نظامونه اسلامي دي، او هلته هم د قطر د بهرنیو چارو وزیر یوونه دوونه مخکې د هالند بهرنیو چارو له وزیر سره په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان باید د ښځو د حقونو درناوی وکړي، او ویل چې په دې هیواد کې یعنی په قطر کې یو کوچنی هیواد دی د لوړو زده کړو فارغانو نیمایي نجونې دي ښځې دي، او دغه راز هغه وویل چې په ادارو کې په دولتي ادارو کې چې کار کوي تقریبا 50% هم ښځې جوړوي. دا کومره موده چې دوی هلته تیر کړی دی، آیا له هغه هیوادونو چې اسلام افغانستان ته راغلی په تیر بیا له عربي هیوادونو له د عرب سعودي عربستان څخه ولې یو درس نه دی اخیستی؟
درس په دې نه راغلی هغه چې لغوي مثلا وګړي لدی، او د افغانستان ماشاله تقریبا 15 میلیون ترسیګو نفوذ اوس دوی خپل ګټې لپاره سوچ کوي او د ملت ګټې لپاره نه کوي. ملت وایي خدای دې کې چې امارت وي، خدای دې کې خلق وي، خدای دې کې جمهوریت وي. مونږ تعلیم غواړو، مونږ ازادي غواړو، مونږ مساویانه حق غواړو. مونږ یو انسان چې په خپل کور کې ژوند کوي آزاد ګرځېدی ونسي، هغه په بل چا په کورونه کې دی آزاد ګرځېدی سي، د بل چا په کورونه کې خپل حق ترلاسه کولای سي. مونږ چې افغانان په خپل کور کې چې آرام نه اوسو، په خپل افغانستان کې آیا مونږ کولای سو په بل چا په هیواد کې مونږ سوکاله ژوند ولرو؟ نه. اوس دوی د دې هدف سیاسي چلن، په سیاسي چلونو کې زور سره بحث نه کوم چې ډیر اوږد مفصل تفصیلات لري. زه دوم روایم چې دوی په مزه مزه د وخت په تیرېدو سره دوی غواړي چې د انجونې د مېرمنو خپل ټولنه څخه راغونډي کورونو کې طالبان شي. او بیا هم ما له یو چا څخه مې واورېدل وایي طالبان وایي دونه په دې شل کالو کې چې مېرمنې زده کړې کړل، همدونه ورته کفایت کوي، بسنه کوي، نور ضرورت نشته. او هم اکی چیرې موږ د اسلام تاریخ تراسو د ښځو تعلیم لپاره کوم ممانعیت نه وای جوړ کړي، موږ څه ضرورت نه لرو. زموږ هم هغه یونیفارم چې په تیره دوره کې په جمهوریت کې وو، اوس هم هغه زموږ هم د استادانو هم د نجونو دي، خو په ایجاب هم منظم په خپل نظام باندې روانو په خپل لار کې. او کی چیرې موږ د ژوند په روزمره باندې هم نظر واچو، ښځې مې انجونې دا مکمل دا ټول چې دا یو ټولنه دوی ته ضرورت لري. اوس کې چې د طالب خزم مریضه سدي بده دا بچی ته دي، د طالب خزنه یو شی به یو چی ته ضرورت پیدا کی، دا بچانه پښتنه کې دا مجبور ده چې یو میرمن دا سره وی یو لارښونه وی یو روان شناسه وی چې دا غنه ګټه پته کی. او دوی اصلا خپل مکمل فوکس چې دا خپل هغه شخصي ګټو ته دوی نظر کوي. او تاسو په خبره وای آیا تاسو د نه منې چې طالبان تغییر کړی وي د سیاسي چلونو د خاطره هر ملکونه بدلې وي؟ دا به موږ ته وخت بکې نه دي آیا طالبان تغییر کړی او که نه. اوس د وخت نه مخکې څه ویلی نه شم، خوړلې د پلې نه بیارېږم. هغه متل اوس موږ افغان بیچاره ولس افغانان باندې راغلی، اوس دا به وخت بتاین کې آیا طالبان تغییر کړي، آیا نجونو ته حق ورکوي، آیا ښځو ته لومړی په دویم بس دریم بس کې حق ورکوي چې کار وکړي او که نه.
بله مننه اغل شنوري، تاسو چې ډیره موده په پرګنو کې ژوند کړی دی، له ډیر وخت فعال وي او لری کلو باندو څخه مولیدنه کړی، او د خزو وضعیت مو په تیرو کلونو کې لنجدې لیدلې ده. مخکې اغل احمد شاهی یادونه وکړه چې کچيري موږ تحصیل لیافته خزیونه لرو، کچيري په تیر بیا نرسانی ډاکټرانیونه لرو، نو د خزو هغه درملنه به څوک کوي؟ دغه موضوع چې البته ازادي رادیو هم په کراتو کراتو په دې اړه باندې راپورونه ورکړي دي، او ډیر شکایتونه هم وو چې په ډیرو سیمو کې په تیر بیا لرو پرتو سیمو کې موږ یو خزینه ډاکټر هم متخصص نه لرو، نه درلودله په ډیرو ډیر کلونه. حتی له هند تیرو حکومتونو خزینه ډاکټران افغانستان ته راوستي وي، او هغه ته ډیر لوړ ماشونه ورکول چې هغه یې استخدام کړي. دغه ټکټ اولی زموږ د ټولنې هغه چې په راس کې دی، اوس چې طالبان دی واکمن شوی پر افغانستان، ولې نه متوجه کیږي که یوازې دوی تمرکز په دې باندې دی چې د اسلامي اصولو لمخې باید خزی څه ډول جامع واغوندي، نجونې باید څه ډول یونیفورم واغوندي، دوی ته باید ښوونځي پرانیزي او هغه باید ټولګي سره جلا وي. اما کله چې د ټولنې یو اړتیا ده، یو شد ضرورت ده چې خزی باید هلته په مختلفو برخو کې وځلیږي، ولې دغه موضوع دوی بابي زبولي؟ دوی بل کومې د بهرنۍ خزی راولي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبی تغییر مندل دی چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي، خو چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي. ولې بله ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کاندي، هغه اگر کساندی چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې د افغانستان کې د تعلیم دروازې د خځو په مخ قصدي ډول باندې بندې ساتل غواړي، او زما لئن د طالبان د افغان خځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاواني کچيري د افغان خځو حقونه سیاسي شي، یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. چې زه د دې طرفدار بالکل یم نه، ځکه دا ما وړاندې د دینه هم ویلي دي چې طالب باید د ښځو د حقونو په اړه باندې هیڅ بدلون را نولي، او که راولي هم مثبت بدلون راولي. مثلا د دوی پر اتاک سره باید افغان خود د ډیر تحفظ احساس کړي، ځکه دوی د الله اکبر ناره اوچتي، دوی د
اغلی شنواره دوی دغه خبره کوي. دوی حتی اوس ویل چې کله چې نړیوال افغانستان ووتل، دوی په وینا افغانستان اشغال پای ته ورسیدنه، دوی وایي چې افغانستان باید خپل افغانان تو جوړ کړي. په افغانانو کې خزی او سړی دواړه راځي، د ټولنې دواړه تقریبا نیمایي برخه جوړوي. کله چې دوی دې ټکی ته متوجه شوي چې دوی چې افغانستان باید په خپل د دغه جغرافي اوسیدونکو جوړ کړي، نیمه برخه ولې دوی له فعالیت غورځوي؟
همدغه چې د دوی خبرې په زده د یو بل د بل یو خبره چې کا بل په نقصان د هغه خبرې باندې کاندي. اول خدا چې په یو لاس باندې دا دنیا چا نه ده جوړه کړې. دا دنیا خپل باندې په قران کې راغلي دي چې الله پاک ویلي چې ما د تاسو په دوه جنسه ځکه پیدا کړی چې یو بل په څنګ کې آرامش ومومي. او یو علت دا هم دی چې دوه لاس باندې دا دنیا باید جوړه شي، په دوه نظر باندې باید دا دنیا جوړه شي، که یوازې یو نظری په نظرونو کې دا دنیا نشي کېدای چې دا صرف د یوازې د نارینه او دنیا اوسي. که د بیا رغونې کیسه هم کیږي، په دې کې زه هم اوسېږم او یو نارینه هم اوسېږي، ولې زما نظر باید پام وغورځول شي؟ زه هم غواړم چې په خپل نظر باندې په دې ټول د ټولنې په آبادۍ کې صحیح مشمه، ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلن کیږي چې دوی به یوازې نظاره کوونکي یا تماشا کوونکي ډله اوسي؟ همدغه ده چې د افغانستان کشاله تر نن ورځې پورې راوږده شوه او جګړې دوام ومونده. زما نوري صاحب د افغان ښځو د حقونو د نه سیاسي کولو یوه خبره هم دا ده چې نارمل ترې دی چې ښځې لاړې شي ښوونځي ته، او جونې لاړې شي ښوونځي ته او ښځې وکړی شي چې کار وکاندي. د دوی په ضد به نړیواله ټولنه چې زه اصلا نن د افغان ښځو حمایت کوونکي نه ګڼم، په دغه بهانه کېدای شي چې بیا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکاندي او ګواښي د افغان ښځو د حمایت لپاره راودانګي. دوی ولې د پردي باید زمونږ د حقوقونو د حمایت لپاره راودانګي؟ ولې دوی پردي چې دغه سیوه بهانه رامنځته شي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوهنه وکاندي؟ زه فکر کوم چې اغه ډله چې د بهرنیانو نه دکتکیږي یا حمایت کیږي، هغه قصدن د طالبانو په منځ کې نه پریږدي چې د خدو په اړه مثبت سوچ، او همدا به د دې سبب ګرځي چې سبب طالب
بله
بیرته دغه لاسته راوړنې چې لرلی دي، یو نظام ته راننوتی دی او غواړي چې په افغانستان کې حکم روایي وکاندي، بیرته به دوی بیا په
شاتهغلشنور
افغان ځینو وګړو حقونه نه مني.
اغل شنوارې، تاسو د طالبانو کې د دوه ډلو په تیر بیا دغه برخه کې یادونه کوي چې یو ډیر متدل به وي او بل به د ښځو د تعلیم دومره غنه دي، خو د بهرنیانو موضوع یادوي. تیرو څلور لسیزو د افغانستان سیاست ته کوم وګورو، ډیر زده کړې ترې شوې دي. هغه هغه څه چې د بهرنیانو په لمسون باندې افغانستان کې مخته تللي دي، هغه ناکام شوې دي، که هغه پالیسۍ و که هغه سیاستونه و که ستراتیژیګانې وي که پټ سیاستونه ټول، لدينا خو باید بلاخره د افغانستان وګړي درس واخلي. کور ودان بیا به هم د بحث دوام ورکو. خو اغلی احمد شاهی، دغه ګلوبالایزیشن ک تکراس یو وخت د موضوع ډیره ګرمه و چې هر څن ریوال کی، خو دغه کورونا وبا چې کله راغله، له کورونا وبا تقریبا د جون پټولو اړخونو باندې اغیز وکړ. ډیر هیوادونه د ته متوجې شو چې باید په داخل کې خپل اړتیاوې په خپل پوره کې، کاغه تولیدي مسایل کې فابریکې دي که هڅه دي باید په داخل کې، یا هم داسې مانوي ځواک هم هر هیواد خپل ځان لپاره اوس ډیر زیات توجه کوي چې باید وې ساتي. دغه مانوي ځواک چې په دغه عمر کلونو کې جوړ شوی چې نیمایي برخه هم د افغانستان هغه خزینت برخه ده، دوست وایي چې کومه کې یادونه وشو چې طالبان ویل چې کافي په شلو کلونو کې خزو زده کړې کړي دي، تحصیل یافته شوی دي او هم دا کافي دي. خو تولید دریږي نه، تولید باید دوام وکړي، ټولنه مخ په وړاندې روان وي، ټولنه کې هر څومره کچېره وقفه راځي په هغه صورت کې مکتو کال الله سور کو. ایا فکر کوي چې طالبان به بلاخره دغه ټکی تم توجه شي، یا به د نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي چې بلاخره خزو ته د زده کړې اجازه ورکړي او انجونو ته او خزو ته هم د کار کولو؟
تاسو په سوال زبدون را وایم چې طالبان په خپل سر یا په خپل اختیار انجونو ته اجازه ورکړي چې تعلیمي نهادونو ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، یا پوهنتونو ته هم د مېرمنو ته اجازه ورنکړي په دویم دریم بس کې کار وکړي. او دا هم یو ضرر افغان ولس ته راځي، نه طالبان ته راځي، نه نړیوالو ته راځي. او که چیرې نړیوال طالبانو باندې چې فشار راوړي، هم دا د افغان ولس په ضرر کې ده. اوس افغان ولس هر خوا په ضرر کې، که چیرې د افغانستان حکومت په رسمیت نړیوال هغه پیژني، هم د افغان ولس په ګټه کې ده. او که چیرې ونه پیژني هم په ضرر کې ده. او که چیرې اجازه ورکړي تعلیمي نهادونو ته لاړ شي، درس وایي، پرمختګ نور مخ ته لاړ شي، نن خو هغه کوم استادان دنیا لکه د میراثي نسل په څیر ده، سینه په سینه یو بل ته پاتې کیږي. که چیرې دا دوام ونه کړي، نو دا راتلونکی د نسل چې تعلیم یافته زده کړې کړي، دا به له منځه ځي. هغه سي هغه علم بس چې په خپل سینه کې خلک په پړ کې نور ته ونه رسوي. علم په قرآن کې ذکر شوی، تعلیم زده کړه، علم زده کړه او نور ته ورخایه، باید اغسل او ورکول باید په علم کې. که چیرې دا پای ته ورسېږي، نو د دې معنی دا ورکړي چې د علم پای په افغانستان کې ورسېدل. که چیرې زه دا هیلمن یم، هم دا نه وایم چې انسان ونه لري، زه هرزو لرم، ځکه دا زموږ کور دی افغانستان، باید دېږ موږ ژوند وکړو. یوازې زه نه یم، امیدونو نجونو دلته شته، باور وکړئ ډېرې ناهیلې شوې. زما ډېر هغه مصنفیان چې پانځه کې موږ سره وو، ډاکتران، او هغه علاقه مندي درلود په سیاست کې، راغله باور کې اووم سمستر د سیاست وچ طالبان راغله، مکمل درس چې ویل مې زلاړ، وایي موږ ټول دوباره اجازه نه ورکړي د مونوګراف دفاع وکړو. هغه ډاکتران وایي موږ امریکایانو سره کار کول په درېیم بس کې، وایي زه خو لیونۍ خو نه یم چې لاسم پنځم بس کې شپږم بس کې زه به کار وکړم. ما دونه کلونه وایي ما تعلیم کړي، ما زحمت ایستې، شپه ورځ مې یو کړي، زه به لاسم دی اوچت چې د څانګې د هغې د لاس لاندې زه به کار وکړم. وایي د هیڅ ضرورت نه شته چې د کور نه وځمه. ما چې خطا دومره چې تعلیم وکړو، نو د دې راتلونکي به څنګه جوړ شي؟ ته باید وطن ته خدمت وکړې. خدمت خپل طریقه لري، خپل نه تدلیل ته منظم نه شي. وایي موږ هیڅ ضرورت نه چې همدارنګه چې یو ډاکټر چې داسې وایي، په سلګونو ډاکتران هم نور هم داسې وایي.
بله اغلی شنواره، نړیوالو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر پنګونه وکړه. یو شی چې دوی ډیر زیات پی ویاړي، هغه د خزو او د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. نړیوال افغانستان ووتل پوزیان ټول ووتل اوسم له یو شمیر لورو په تیر بیا د امریکایي چارواکي وای چې موږ بیا هم پر طالبانو د فشارونو یو قوی یا ډیر پیوړی وسیله لرو چې کېدای شي پر هغوی باندې له دغې وسیلې څخه کار د فشارونو لپاره کار واخلو او دوی د ښځو او نجونو حقونو درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې یوې مالی فشارونه دي چې هغه د تقریبا یو نږدې 9 میلیارد ډالر کنګل کړي دي او همداسې په نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک او نورو دوی له خپل هغه فشار څخه استفاده کوي. یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو په رسمیت پیژندل دي. فکر کوي چې آیا له افغانستان د نړیوالو له وتلو وروسته به دوی نور ډیر زیات دغه د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او د نجونو د حقونو د دفاع لپاره داسې اقدامات وکړي چې که ولو هغه د دوی پر د روابطو په ضرر هم تمام سي له طالبانو سره؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به یوازې د خپلو ګټو لپاره د افغان ښځو د حقونو ناره اوچته کړي. تر دې دمه زه هیلمنه د دوی د خوانه بالکل یمنه او نغواړم چې دوی د زمنګ د حقونو نه بیا یو لوبه جوړه کاندي او دا بیا زمنګ د حقونو په وړاندې نور ډلې راوپاري. اصلا ام اشتباه ده د افغانستان په تاریخ کې چې کله یو ډل راپورته کیږي وای چې موږ د ښځو د حقونو مدافعین یو او بل ډل راپورته شوی موږ نه یو او بیا په دې کې جګړه رامنځته شي. زه د دې طرفدار اصلا نه یم. باید طالبان دغه مسلې ته په یو بل ډول باندې متوجه کړل شي. هغه کېدای شي چې موږ خپل همدغه افغان ښځې چې دلته دننه یو باید خپل غږ پر اساتو ګتر طالبان ورسو. فشارونه هم باید زمونږ د لوري نه د نړیواله ټولنې د لوري. زه ګورم چې کله چې د افغان ښځه خپل ناره اوچتوي نن ورته یو بل څوک په فیسبوک کې لیکي او دا خو د بهرنیانو پروژه ده. زه ولی باید زما حقونه ولی په پروژو باید بدل شي؟ زه د دې طرفدار نه پرون وم او نه نن یم چې څوک دی وایي چې بس دا کله چې موږ وایو چې د ښځې حق، کله چې وایو چې د تعلیم حق، کله وایو چې د سیاست حق، کله چې وایو د ټولنیزو فعالیتونو حق، نو دا باید د بهرنیانو په اشاره وشي. تر کله به دا فشار موجودی په طالب باندې چې د نجونو حقونه د بهرنیانو په فشار باندې په دوی باندې ومنل شي؟ خفه فکر وکړي چې دوی نن دا خبره ومنله، سبا چې ګمرکات چالان شو، سبا چې د دوی اړیکې سره ژورې او عمیق شوې او طالب دلته نور هم واکمن شو، بیا به څه کیږي؟ آیا هغه وخت به دوی ته د افغان ښځو حق مهمي؟ تاسو فکر وکړئ چې تر ننه پورې چې په سعودي عربستان کې چې دا د امریکا د ټولو نه نږدې ستراتیژیک ملګری وو، ښځو د ډیرو حقونو څخه د ډیرو حقونو څخه برخمن نه وي. اما آیا امریکایي تر شا ودرېده؟ آیا کومه بله ټولنه تر شا ودرېده؟ نه، د افغان د خدای د حقونو سره هم امریکایان او نور هیڅ علاقه نه لري او قصدن هغه هم د دې حقونو نه یو سیاسي وسیله جوړ کړی چې کده فشار مثلا ای باید دا فشار باید منګ راولو او د طالب سره د خبرو اترو په ترڅ کې په هغه ومنو چې امه د ټولنې غړو کې خوشاله سي چې خفا تعلیم مبارو مختار غړو منګ د او دا باید د داخل
نه مننه کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ولس جرګې پخوانی غړي ملالای شینواری او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نور بس د یا شکست سکوت خبرونه هم نمره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.